د هغوی د اټکل لمخې سړه سپه به یوه بله اونۍ او یا هم تر هغه د ډیر وخت لپاره موجوده وي. تېره اونۍ هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د سړې هوا اټکل د شاوخوا یوې اونۍ په مخه و. د روان میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډیره سړه شوې ده. په خبرونه کې مو عبدالولي مدقیق د چاپریال ساتنې د ادارې پخوانی موین هم را سره دی، د دوی هر کله کوم مدقیق صاحب خبرونه ته شرخلی.
سلامات او شیوار صاحب خدای دې مکه مواز خپل ته احترامات او سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته اوریدم په دې
کور ودان خیر یوسه. مدقیق صاحب، د هوا پیژندنې د ادارې اټکلونه ډیر ګډوډ دي، البته یوازې په افغانستان کې نه، نور نړۍ کې هم هوا ډیره ګډوډه شوې ده. د چاپریال ساتنې د اصول لمخې او یا د پوهې لمخې علت یې څه شی کېدای شي، خصوصا په افغانستان کې؟
شیبار صاحب، دغه د هوا په حالاتو کې ناڅاپي بدلون، یا د هوا ډېره یخه څپه راتلل، یا د په هوا کې ډېره ګرمې څپې راتلل، دې ته موږ د اقلیم په ساینس او په علم کې د اقلیم نوسانات وایو. یعنی دا داسې نوسانات چې په موقتي شکل باندې په یوه مشخصه جغرافیایي ساحه کې هوا یا ډېره سړېږي، او یا هم بعض وختو کې هوا ډېره تودېږي، یا کله ډېر زیات بارانونه کېږي، او کله ډېر زیات مثلا چې بارانونه نه کېږي، ورښت نه کېږي. نو دا د هوا یا د اقلیم د نوسانات دي، خو د دې په څنګ کې د اقلیم بدلون په عمومي شکل په دې باندې ډېر زیات اثر کړی ده، او موږ ډېر په لاندو لاندو کلو کې نه هتا په یو کال کې دوه درې واره یا د ګرمې سپې یا د سړې سپې شایدان یو په خوشنۍ سره موږ ودوال زیانمن کیږي او تلفات ورکو.
متحقق صاحب، د له خطر چې د دغه هوا مخاوني ولشي، د چاپریال ساتنې د اصول لمخې افغانانو ته څه پکار دي؟ یعنی دا هوا خو د سینې چې دا شمه تیر شو بیا به قصه ختموي، کېدای شي چې په پسرلی کې سیلونه ډیر زیات شي، په وړ کې سیلونه راشي. تیر میلادي کال افغانستان ډیرو سختو زلزلو شاهد و، او مختلف وچکالۍ افغانستان له بلې خوا دومره ورشتونه کې چې بلې خوا ته وچکالۍ روانې دي او خلک یې ځپلې دي. څه باید وشي په فردي ډول باندې ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک باید څوک؟
انسانان په مجموع کې د دې ستونزې په راوستو یا په مهارولو کې هیڅ شی نشي کولای. موږ دا فتح نه وایي چې دغه هوا موږ باید ګرمه کړو یا هوا باید سړه کړو. ولې یوه اصطلاح چې کارول کېږي هغه ته سازګاري وایي، هغه ترجمه یې په انګلیسي ژبه ورته اډپټیشن وایي. مانا دا ده چې موږ به څنګه ځان سازګاره کړو. په ډېرې خواشنۍ سره په تېرو کلو کې زموږ عوام ولس او حکومتونه په خوب ویده وو، د غفلت په خوب ویده وو. دوی فکر کاوه چې هوا به په دې شکل دوام کوي. حال دا چې افغانستان له جغرافیایي نگاهنه په داسې یو موقعیت کې داسې همیش د دې احتمال شته چې موږ ډېر ساړه ژمي ولرو او یا هم ډېر ګرم اوړي ولرو. نو دا باید همیش په ذهن کې وساتو او ځانونه آماده کړو. په پخوا کې تر دې ډېر زیات ژمي ساړه راتلل، ولې موږ تلفات په ډېر نه درلودل، یا هم ډېر کم درلودل. دلیل دا اوس خلک متوجه و دې مسایلو ته، حکومت هم متوجه و، ولې په خواشنۍ سره چې اوس دې مسایلو ته پاملرنه نه کېږي. که چیرې موږ د ژمي ته له مخکې نه آمادګي درلودی، شاید دغه تلفات، دغه رقم د تلفاتو چې اوس لرو، دا شاید ډېر کم درلودی. خو دا بعضې کارونه دي چې مخکې له مخکې نه چاره یې کېدای شي، ولې اوس په دې وخت کې ډېره مشکله ده چې
موږ مدقیق صاحب، طبیعي خبر ده چې د حادثې په منځ کې چاره ګرانه ده، او بیا په تېر چې په افغانستان کې درنې واورې هم ورېدلې دي. د ځینو ولایتونو لري پرتو سیمو ته اسدي راډو راپورونه لري چې لارې بندې دي، حتی مرستندویان نشي رسېدی. لیکن وارلمخه زما مطلب دا و، مثلا پسرلی را روان ده، که چېرته هر افغان یو ونه وکړي، آیا راتلونکي ژمي کې به حالات بدل نه وي؟ یو څه
موږ څو لارې لرو، یو د عاجل اقدامات دي، او یو منځني اقدامات دي، یو اوږدمهالي اقدامات دي، یا کارونه دي چې موږ کولای شو. عاجل اقدامات دا دي چې اوس خلکو ته څه کولای شو، هغه بشري مرستې په څه شکل رسولی شو. منځنۍ لارې یا طریقې دا دي چې موږ کوشش وکړو چې راتلونکي پسرلي ته هغه ډېر ابتدایي کارونه چې موږ کولای شو باید اوس یې وکړو. ورته اوږدمهاله طبیعي خبر ده د ونو کېنول، د واټر سیټ ورته وایي، دغه ابریزو تنظیمول، د اوبو مدیریت، د ځمکې نه د استفادې مدیریت، د خلکو د استوګنې د کورونو د اصلاح کولو مدیریت، دغه کارونه دي په اوږد مهال کې هم خلک کولای شي او هم باید دولتي ادارات په نظر کې ونیسي.
البته په دې برخه کې په انفرادي ډول باندې څه فکر کوي چې بیلابیل هڅې نشي کېدای؟ که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه، یو خو د ونو موضوع ده، بل هغه کسان چې پیسې لري مثلا کولی شي چې باغونه کیشتي، هغه کسان چې ځنګلونه شتي ځنګلونه کیشتي. لیکن یو بل موضوع هم ده، په افغانستان کې اکثریت ځانونه په لرګیو باندې تودوي. کدا سلسله هم داسې روانه وي، مثلا لننه څلوېش کاله مخکې د افغانستان نفوس ډېر کم و، د 1350 کال یو تقریبی احصایه شي چې د افغانستان نفوس شاوخوا 15 میلیونه و، اوس شاوخوا 30 میلیونه ده. نو دا لرګي به په چا پسې رسي؟ په تیر بیا چې دا ځنګلونه هم په دغه ناامنیو کې خراب شوي دي او ویجاړ شوي.
دغه مسله چې تیا د کرشي ورسره ډېره مهمه او اړینه موضوع ده، او دا یو محلي مثال ده، موږ د ملک مثال ده، ولې دا ستونزه اوس په نړیواله توګه په نړیواله سطح باندې موږ ورسره مخ یو. د وګړو شمېر لا 3 میلیارد نه پورته شوی دی، ولې د ځمکې هغه کوم مساحت وچه چې موږ لرو دا کمیږي. معنا دا ده چې په نورو مسایلو کې ځمکو نه استفاده کوو. طبیعي خبره ده په افغانستان کې که چیرې موږ دا مسایل په نظر کې ونیسو او دې ته هغه زیربناوې جوړې کړو د خلکو لاسرسی انرژي ته، خصوصا پاکې انرژي ته، دا اوچت کړو، نو دا هغه لاره ده چې کېدای شي په راتلونکي کې موږ د دې کچه کمه کړو. خو په اوس وخت کې دفتن دا مسایل یعنې ژر نتیجه نه ورکوي، په اوږده مهال کې ورکوي.
لیکن متخیق صاحب وبخشي که په انفرادي ډول باندې خلک ځینې هڅې وکړي. زه مثلا تاسو ته یو مثال درکم. څو ورځې مخکې مې په فیسبوک کې یو ویډیو کتله، یو افغان په اوکراین کې اوسېده، د یو وړه بخارۍ ایښې وه، د دې بخارۍ نلې په کوټه کې څو ځای تاو راتاو کړی و، بیا یې بهر ایستلی و. د په دې خپلو خبرو کې په دې ویډیو کې دا خبره کوله چې زه ډېر کم ګاز دلته لګوم او ټول ورځ مې کوټه تاوده وي. یعنی فکر نه کوي چې د خلکو لپاره هم په انفرادي ډول هڅې پکار دي که چیرته ټول خلک دغه د ژوند مسیر په نسبي شکل باندې هم تغییر نه کړي، خو نو تر کله پورې به دې تناسب چې چارواکي به حالات راته جوړوي او یا به خارجان ماته خیرات راکوي.
زه کاملا موافق یم سیبر صاحب، که چیرې موږ د یو جمعي او عمومي حرکت شاهدان اوسو، باید موږ اقدامات په فردي سطح نه شروع کړو. یعنی هر څوک مسؤلیت لري په دې کې. دا د بخاري د یو مثال ورکړ، نور هم داسې مثالونه شته عملي، ولې موږ په خپل هیواد کې هغه سنتي سیستمونه چې درلودل هغه خلکو له لاسه ورکړي دي، هغه ته پاملرنه نه کوي. موږ تاوخانې درلودې په افغانستان کې په ډېرې کمې انرژي باندې، یا په لرګي یا په هر شي نور د حیواني فضله موادو د سون په نتیجه کې به د دوی ټول ژمی کورونه ګرم و، کوټې به ګرمې دي. ولې خلکو عصریت ته او دغه مډرن ژوند ته مخه را واړوله، توجه یې وکړله، اکثرا هغه سیستمونه یې اوس له لاسه ورکړي دي. خو که چیرې بیا هم زه د تا د خبرې تایید کوم، که هر څوک په انفرادي شکل باندې په دې سره کې مسولانه اقداماتو کې د خپل کور په ساته باندې یا د کلی په ساته باندې، دا ستونزه د حل لار پیدا کېدای شي او دا ستونزه به کمې وي.
د خبرونه د چهارشنبه ماښام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
مدقق صاحب، یو اوریدون که لرو د نظر به لطاس سر شریک و قاری پشتون د ازادی ردو همیشنی اوریدون که قاری صاحب محترم میربانی.
بله سبر ساز، ما سلامون کبول که. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم، میربانی اوکی.
سلامون تا تا ورانده کم ساز درانه میلمان مدقیب ساز تا سلامون ورانده کم خبره دا شده چې دلته په دې جمی کې د څو شپې چې په جوزجان کې او په ټول افغانستان کې یخنی و. په جوزجان کې ډېره بیا ساره یخنی وه شبر صاحب. داسې یخنی وه چې انسان تقریبا نیم ساعت ودغته درېدلی وای د باندې بس نو ځان وهته سپاری.
بله
نو دلته یوه خبره داسې وه شبر صاحب چې مخکې دا یخونه د سنه پنجاره په دې خوا چې زما په یاد کېږي یعنی اوس یو پنځوس کاله کېږي داسې یخونه نه وه راغلي او خلکو هم داسې دغه نه ورته نیولي امادګې نه ورته نیولي ولې یخونه به راتله منګه داسې یخونه نه وه چې داسې یخونه نه وه چې انسان په ازاد کې نو سس کړه داسې یخونه راغله دا مشکلات تنها پر موږ باندې نه وه موږ خو لا شو یو نوکی شی مو درلودی د سونګ دپاره داسې کونډې وې چې مار موږ ولیدل داسې بر صاحب باوجود دې چې ډوډۍ نه درلوده ولیکن قریب د یخنۍ مړه کېدله دغه خلکو چې ګرمي وه پولیسکان دې ټولوله ته بیا دا پولیسکان سوه کرچار ټول دا پولیسک مه سوځه یاره زغالې مه سوځه یو وروره خو نه حکومت کومک راسره کوي نه دولت کومک راسره کوي نه عمارت کومک راسره کوي نه تجار کومک راسره کوي نه سرمایهدار کومک راسره کوي نو زما اعتماد د یخ مري نو څه وکم.
بله مننه قاضي صاحب. مدقق صاحب دا هم یو ستونزه ده او بیا ما مغه تکرار مثلا پلاستیک سوسوی دا پلاستیک خو بیا نور هم چاپریال خرابوي نو څه باید وشي مدقق صاحب ستاسو نظر؟
ګورې شیبر صاحب دا پلاستیک سوان دا ډیره خطرناک مسله ده چې ژوند لپاره زهري مواد دي زموږه صحت د انسانانو نه تناسب سي فکر کې استفاده کوي د شاوخوا په محیط کې د خلکو ژوند ته خطر پېښو ولې خبره دا ده شیبر صاحب چې یو څا کور یا کوټه یخوي ماشومان ورته ژاړي له یخنۍ نه نو دوی کوشش کوي چې په هر هغه اسانه شی چې دوی لاسرسی ورته ولري حداقل هماغه لحظه دوی مجبور دي خپل کور ګرم کړي ولې دا په دې پورې ارتباط لري که چیرې زموږ هیوادوال د اسلامي نقطې نظر نه یا د بشري نقطې نظر نه که په کلیو کې یو بل سره سره لاس ورکړي کومکونه وکړي دغه ستونزې کمیږي ولې په خواشنۍ سره د خلکو په مجموع کې اقتصادي حالات په داسې وضعیت کې نه ده چې دوی یو بل سره کومک وکړی شي خو دغه لار ده که چیرې لږ کومک کمی باید یو بل سره کومک وکړي د کلي په ساته باندې نو دوی کولی شي چې دغه ستونزې او مشکلات راکم کړي.
مننه مدقق صاحب. یو بل اوریدونکی په واتساپ کې را سره دی دوی ته به مخه کو مایکروفون ستاسو له آزادي راډیو مهرباني وکړئ.
اور احمد شهبر
مهرباني را سره یست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مشهبر څنګه جوړې په خیر؟
شکر مننه. تاسو له کوم ځای زنګ وهلای؟
ما د هلمند ولایت سنگین مسوالی څخه فاروق ورداګي مساسر تماس.
څنګه هوا څنګه ده په سنگین کې؟
سنگین کې ولا هوا اوس بس د شپې د خوا یخي سات بیا چې مره وخت بیا نه کې ګرمي بس شپې ډیر یخي زیات.
او بارانونه څنګه ستا؟
بارانونه څو ورځې مخکې وسول خو بس بیا هوا صافه ده بس دا وچ کلک یختي سات یخ باد روان بزي بیا مازیګر خواته بیا ودرې سار ما داسې خي ولاړې کلک یخي.
لری په غرونو کې واور شکاری
یاره په هینمن کې واره په خوا د بغنیو باغران خواته کېدل خو وس نه لسی سم شکار.
او خل لری په لری غرونو کې نو هغه د وچکالی ته خلک اندیشنه لري او کنه؟
و اندیشنه خو لا ټول افغانستان ته لري بیا موږ خلک ویشي تقریبا د یاد کجکی دام لا وچتی.
او ماننه وردک سپټ په خبرونه کې مبارخه واخسته لا یو خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکو موضوع مو د په دې ساړه ژمی کې د افغانانو پر ارتیاو خبرې کوو چې د خوارو افغانانو پر ارتیاو چې په دې ژمی کې به د ژوند څنګه تیروي او البته د برېښنا مسلې ته هم باید اشاره وکړو چې د شهرونو خلکو سره لاسو ګریوان دی او له ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبریم بیا مو هم هر کله کوم مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خبرونه موضوع مو دا چې په دې سړه ژمي کې افغانان څو کړي سونځي چریا او څنګه مخه نیول کېدای شي. اوریدونکو را سره ده د واتس اپ لاري مهرباني وکي ځان معرفي کوي لکم څه څنګه هاي بله او سره مهرباني د ټلیفون په لاس سپیکر کې دغه شاوخوا خلکو اواز هم راځي لکم څه یو بخشي لکم څه دا ټلیفون کې غوښته ونی سي او مهرباني وس وس سره ورو
د باندې کجې کې د ورسوالۍ سمې ستاسو ودغه ته دغه پیغام کښې شوی چې په زموږ په منطقه کښې ډېر یخني ده او خلک مو ډېر بې وزلې بې اولادې نه دی موږ ویل چې دغه د نړیوالو ته تاسې زموږ دغه پیغام ورسوئ نه دی چې زموږ سره یو عام کومک وکړي نه دی زموږ ولس ډېر در بدره ټوک ټوک دی
مننه هوا څرنګه ده په کجې کې تاسو خو ویل چې سړه ده څومره سړه ده
کجې کې د ورسوالۍ ډېره سړه ده نه دی یعنې یو خوار او غریب سړی د باندې گزار نشي کولی نه دی او یو شتمنۍ والا خلک یو ګازو د یو دغو څه کار اخلي نه دی زموږ د باندې کجې کې په ولسوالۍ کې داسې عمر کې چې برقي هم کته کړی دی نه دی او نو دغه توانو طاقت د ګازو مسلمانان نه لري نه دی چې بیا هم پورتنه وکړي ډېر بې ودې بې اولادې که دغه د نړیوالو ته تاسې زموږ دغه عرض ومني یا ورسوئ نه دی چې دغه زموږ سره یو عام کومک وکړي
څومره وخت اوس اوسې برق قطه ده
یاره تقریبا د څلور او توپ مابینځ کښې به زیات کم وي انشاءالله العزیز
یعنی هېڅ اوس برق نشته په دغه دومره بوده کښې
هېڅ نشته یا هېڅ نشته نن نشته
او د کجکي بند ته ورغلی په دې ورځو کښې له نږدې دې لیدلی
بلې او
سر څرنګه په بند کښې اوبه څومره دي ډېرې دي که لږ
یاره ډېرې لږ دي نه دی هغه جالونه چې دي چې هغه مامورین او انجینران کار په کښې کوي هغه وایي نه دی چې د تر ډېرې اندازې پسې اوبه کښته دي
کښته دي ډېره مننه چې په خپرونه کښې مو برخه را سره واخیسته کور ودان مایکروفون ستاسو خپرونه له ازادي راډیو اوري د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر نسیم مرادی وایي چې دا ژمی په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی او ښاغلی مرادی داسې اټکل کوي چې د هوا سړه څپه به لږ تر لږه په افغانستان کې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې په خاص ډول او په پلازمینه کابل کې هوا له تیرو څو اونیو راهیسې سړه شوې ده او داسې اټکل کېږي چې دا سړه هوا به لږ تر لږه شاوخوا لس ورځې نور هم دوام وکړي خو بیا هم د دې له خاطره چې د چاپیریال ګډوډۍ داسې ښکاري سي دغه اټکلونه شاید ډېر دقیق نه وي له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ څلیری ساعته اورېدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
مایکروفون ستاسو خپرونه له ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو ده په دې سړه ژمي کې افغانان څه ستونزې لري څرنګه یې د ستونزو مخه نیول کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د افغانستان په لویدیځ ختیځ او شمال کې د هوا د یخوالي له امله په زرګونو څاروي مړه شوي دي د دې خپرونې په پیل کې په راپور کې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې شاوخوا اویا زره څاروي له منځه تللي دي خو داسې راپورونه هم شته چې دا شمېر تر دې شایي ډېر لوړ وي ځکه چې له لرې پرتو سیمو د راپورونو راغونډول اسانه کار نه دی و چا د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې د اندېښنې له شولو سره دا خبره هم کړې ده چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې یوویشت اشاریه دوه میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو موادو ته اړتیا لري د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکول به نور هم ستونزې زیاتې کړي وچا د نومبر په دوه ویشتمه په یوه ټویټ کې ویلي وو چې اوس مهال زیات شمېر مجبوره کورنۍ خورا سړه هوا تجربه کوي او هغوی بیړنیو مرستو ته لکه ګرمې جامې سرپنا او د تودوخې لپاره نغدې پیسو ته هم ضرورت لري
دا مایکروفون ستاسې خبرونه تکرار له ازادي رادیو اوري د خبرونه د چهار شنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه
یو بریدون کې را سره شو مهرباني وکړئ لکم ځای مو زنګ وهلای دی او ځان معرفي
عبد اللطیف هم د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سیمه زنګ و
بخیر راغلی څنګه هوا په مساکلا کې څنګه ده
مساکلا کې هوا ډیره یخه ده شاشکا
یعنی ډیره یخه څومره یخه ته یعنی ستا له تجربه سره سم کې له نورو کلونو سره مقایسه کې
په دا شل کال دا سیخه هوا نه درغلی لکه شاشکا
او څنګه بارانونه څنګه دي په مساکلا کې
بارانونه بس ولج لږ سوي دي خو یخنی ډیره ده تر بارانو
یخنی ډیره ده د خلکو اصلي مشکل څه شی دی یعنی د ځان تو ډول
مشکل دا ده چې یو خو ګرانی ده ډیره یو من بوټی تقریبا په یو نیم سل کال دی په خو به 50 کال دی و نو خلک به وسم دي ډیر شاش کال او د بل خواصه یخ ډیر دی او د بل خواصه برق نسته دا ستونزې کړه مشکل خلک لري
عبد اللطیف روره چې تر څو پوری کلدار چلو فکر کوي چې مشکلات مو حل شي او د خپل وطن پیسې نه چلو
یا کلدار خو څه چي لانه دي اوس مش خلک کلدار چلی بیا پتیر دا د هلمند ولایت چې دا ټول کلدار چلی په لغوانی نه چلی کلدار اوس هیڅ روپی نه دي نو پدغه مشکل هم دی
دسته پدغه اقتصاد کې وای ګوره دا استاد سوسنګ وهلې د مخ کې هم یو ورور له هلمند څنګه وهلې وو دوه کسانو څنګه وهلې وو د اقتصاد لمخي کچرته څوک په خپل وطن کې د بل وطن پیسې چلی هغه اقتصادي ګټه هغه بل وطن ته رسی نو خلک
دې ته فکر
نو سبل ته ګټه رسی خپل ګټه د پیسې د سدي تاسو مثلا تاسو یو من بوټي په افغاني اخلي د افغانو یو والا د بوټو والا یو من سکارا اخلي د سکرو والا یو من وړه اخلي د وړو والا یو من یو بل شای اخلي غنم اخلي مثلا د سپیسې د دوران وکي د پیسې اهمیت پیدا کوي ارزش پیدا کوي سو پیسو ارزش پیدا کو بیا که اوس په سلو افغانو باندې یو من وړ کی شي هغه وخت په سلو افغانو باندې دوه من وړ کی شي نو د خلکو اقتصاد به راشسی او دغه مشکل ته خلکو پام نه دی کړی ساس په باور یا پویږي پیاو کنه دا مهم سوال ده
پویږي خو نو خو اوس ټول معاملې په دا کال در دي نو اوس څه وکي
نو خو داسې څوک نسته چې فکر وکړي سره ځله دې خو ځان خلاص کړو
خو څو واره دا طالبان ورته ویل دي چې دا د افغاني چلوي اوس موږ خلکو معاملې اوس دا څو کال دا شل کال په دغه کالدارو معاملې کولې اوس پورونه وو دکانداري ګرځ په کالدارو دي نو افغاني وای نسته
او که بوټو ته راشو ته د بوټو خبره وکړه چې لرګي ګران دي څرنګه په مساکلا کې خلکو باغونه خصوصا د لرګي او د سون ځنګلونه لشکره لري او کنه ډیر دي خو بوټي به هم ګران دي
نسته بوټي نسته د ساره څخه کاختی ده د بوټو
کاختی ده
خارشه ګران سوي دي نو چې ارزان دي د پخوا په پرتله خو یې چیلانه جارزان
مننه عبد اللطیف خان چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت خو یو پښتنه بل هم در لته سو وکم څه فکر کوي چې څه باید وسی یعنی د تا په فکر باندې دغه مشکل به څنګه حل کیش
معلم والا که سر په خلاص یې
نو یو خبر خو ما درته وکړه چې سر مو په خلاص سي دا کلدارو کې ځان خلاص وي خو هغه تاسو نه منئ نو څوک
مو ګوند خدای خپل د افغانستان په وچلو بار مو ساده سانس
سره نه خدلته اوس مشکل په بل شي کده نو خدای پاک به موای ست حرکت وکړي پکې برکت وکړي نو خدای پاک
هم مجبور دی اخر خلک مجبور دي خپل په وچلو
خدای
د پاکستان په لا فلورس
دا خو په دې شل کاله کې خلک مجبور نس د سې او حالت راغله د سې تخپل وای دغه د ازادي رډو ته زنګ وهاله د سې څوک دی بوټو د اخیسو توان نه لري هوا یخه ده او دا خو هغه ابتدایي شای دی یعنی اسانه شای دی کنه نو دا خو
د سې په پاده کالدار په پخپا چوه وس زر اغوانی به 2000 کالدار کېدل وس زر اغوانی یا تقریبا 3000 کالدار تر رسیدل اوس په کالدار به خراب څه په خوا خلانو کې شو
نو خو زه دومره خراب سواله البته دا اخ وایي د اقتصاد پوهان وایي کنه کوم را پورنس مل ازادي رډو لرل تیرونی دا خبر ما په خپل تیار کړی وو پاکستان غواړي چې د 2 میاشتې وروسته لننه ل روسي څخه تیل را وارد کی خام تیل واخلي نو په راپور کې ویلي و چې پاکستان روسي ته ویلي دي چې ل ډالر او پرته به نور پیسې درکو ځکه چې پاکستان ډالر نه لري. پاکستان څه باندې 4000 میلیونه ډالر لري هغه ذخیره. وای دغه پیسې که پاکستان د ځان وطن لپاره تیل واخلي د درو هفتو تیل نه کیږي په دې پیسو باندې. نو دوی مجبور دي چې روسانو ته نورې پیسې را پیدا کړي. د دې معنی دا ده چې دا امکان لري که چېرته پاکستان نور پورونه ترلاسه نه کړي چې کلدار نور هم راولوي شي. نو ته چې په مساکله کې دا اوس مثلا ته که په مساکله کې په شل لکه کلدارې باندې یو موټر واخلې شل لکه کلدارې باندې نو کېدای سي دا پیسې بخي راولوي شي. یعنی ته په شل لکه کلدارې یو موټر خرڅ کړې مثلا په مساکله کې یو میاشت وروسته هغه موټر څوک په دیرش لکه هم نه اخلي په څلوېښت لکه هم نه اخلي. یعنی مطلب دا دی چې دا پیسې نور هم راغورځي. خو کور ودان په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته په دې هیله سي په ټول افغانستان کې خلک افغاني وچلې د افغانانو مشکلات حل سي او ستونزې هوارې سي او ستونزې خو مونږ خدای پاک مخه وخت حل کوي سي موږ هم یو څه حرکت وکړو کنه. مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري د خبرونه موضوع مو په دې سړه ژمي کې د افغانانو اړتیاوي دي چې څنګه مخنیول کېدای شي څنګه افغانان باید څوکي او خلک باید څوکي په تیر بیا خوران لړې روسونو سره مخامخ دي. ازادي رادیو په تیرې وی اونۍ کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راپورونه لرل چې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او ملګری ملتونه خو په یو راپور کې وایي چې بې وزله افغانان ایران دي چې خواړه واخلي او که د سون مواد واخلي او خپل ماشومان پیتاوده کې. د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی موین عبدالولی مدقق په خبرونه کې را سره ده. مدقق صاحب بیرته کتا ستو را شو مخ کې د خبرونه په پیل کې تاسو یو مسله یاد کړی چې خلکو اسریت ته مخه کړی ده. اسری کورونه یې جوړ کړی دي. هغه پخوانی سیستم لمنځه تللی دی چې توخانه به وي هغه په لږ لګښت باندې به کورونه تودېدل. لیکن په دې اسریت کې یو سوال تاسو هم په بهر کې ژوند کوي د اسری کورونو له خاطر خو په کار دا و چې دا کورونه داسې جوړ شي چې له بهره داسې شیان ورته ورکړي سي په لږ انرژي کوټه ډېره توده شي. خو تر اوسه پورې دغه نوي نوي کورونه هم په زرګونو زرګونو جوړ شول په لسګونو سره په لکونو. لیکن دغه شي ته توجه ونه شو په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې. څرنګه مدخل سي
شیبر صاحب دغه مدرن ژوند د اسری کورونه په دغه اسری د ژوند طریقه د څه د ټول نن لومړی زیربناوي ضروري شو په جوړې کې د اوبو زیربناوي د فاضلاب زیربناوي د کورو د تودوخي او د کورو د سړولو هغه سیستمونه او زیربناوي باید جوړ شي او د حکومتو وظیفه ده چې دا کار وکړي. په افغانستان کې په ډېرې خوشنۍ سره دغه تیر نسل کلو کې د انکشاف په ډېر خودسره شکل باندې پرمختګ وکړ. دولتي ادارات کوم پلانونه چې درلودل هغه د خلکو د تقاضاو مطابق نه وو. خلکو هر څه ژر غوښتل په سرعت غوښتل ولې حکومتي اداراتو دغه پلانونه یا هغه عملي برنامې ډېرې سلووي یا بېخي نه وي. نو په مجموع کې خلکو نه هغه د ساختماني انجینري له نگاه نه د کورو جوړولو ته پاملرنه وکړه چې دغه طبي د لمر انرژي نه څنګه خپل کورونه ګرم وساتي. دې مسلې ته هم پام نه ده کړی. د ګاز سیستم هم نه لرو. د برق سیستم په مجموع کې ستونزې هره ورځ موږ تاسې ګورو. په افغانستان کې د اوبو مشکل دا ټول هغه ستونزې دي چې که چیرې تاسې زیربنا ونه لرئ هر څومره که چیرې اصلي ژوند ته مخه وکړئ بیا به له ستونزو سره مخ یې. نو دا ډېره ښه
مدقیق سبو بخشه فکر نکوی چه تل افغانان چارواکو تا انتظار کوی. یعنی مثلا پا خپلا فکر نکوی زبا دی کلیو دا کورونو چه جنی زما ذهن تا دا اسرا زی یا مثال درکم کورونو دی دیوال پا بیخ که کوتی دا دیوال پا بیخ که کتار جوڑوی پلی ساره افغانستان کی نو دا کوتی با چرنگ تودوی پشار که من وستون زده پشار که هم کانکریتی کوتی جوڑوی او یا کتار جوړوي یا مثلا لوی دالیز ورته جوړوي. دالان ډیر لوی وي دالیز لوی وي یا کوټه لوړی وي. په دنیا کې دا تاسو چې په بهر کې هم ژوند کوي په سړو سیمو کې یا کوټه کوچنی جوړوي یا دالیز لوی نه جوړوي، یا داسې کوټه داسې جوړوي که یوه کوټه هم توده شي چې نورو کوټو ته هم توده هوا ورشي. څرنګه فکر نه کوي چې خلک هم فکر نه کوي دیتا؟
دا خو صبر صد خلک ټوله ملامتي خلکو کې ده. تا د کلیوالو سیمو د قطار د کوټو جوړولو ته اشاره وکړه، هغه ډېر ښه سیستم و که پاملرنه ورته وکړي، هغه ټول د پیتاوي طرف ته به د قطار باندې کوټې جوړېدلې. نو کله چې لمر و د ورځې په جریان کې به دغه کوټې ټولې د لمر په وسیله ګرمې، فقط د شپې لخوا به دوی ته وخانې ته ضرر درلودې. یا په کابل کې هم که چېرې پخواني کورونه وګورئ، هغه د انرژي له نقطې نظر نه ډېر ښه ډیزاین شوي وو. دیوالونه ډېر پلن پلن و، دا به په ژمي کې ډېر زیات نه سړېدل، ګرم به و، د باندې هوا یې نه انتقالوله. په اوړي کې به هم داسې کورونه به ساړه وو. خو دا ټوله ملامتي زه خلکو ته وراړوم، د دې لپاره چې دوی سره پیسې وي، پیسې لاس ته ورغلې وي، دوی له دې څه فکر وکړي چې راتلونکی به څنګه وي. فقط دوی هماغه لحظه هماغه حاضر حالات په نظر کې ونیو، ځان ته کورونه جوړ کړل، اوس له دې ستونزو سره مخ دي. هر یو په کورو جوړولو باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، مګر کورونه یې د ژوند له نقطې نظر نه، د اقتصادي توب له نقطې نظر نه هېڅ چیرې په داسې شکل نه ده چې دوی هوسا او آسوده ژوند پکې ولري. نو دا د خلکو خپله ګناه ده او خپله ملامتیا ده، نو چې اوس باید د حل لاره ورته برابره وي.
مدخل صاحب، یوه بله خبره، مثلا په کابل کې، په کابل کې ځینې سیمې دغه د لمر مسالې ته ځینې سیمو کې پخوانیو کورونو پام کړی و، مثلا د خوشحال خان مینې کورونه مخ په لمر وو، د کارتیسی کورونه هم داسې ودان شوي و مخ په لمر وو. اما بل لور ته په همغه وخت کې هم پخوانیو کورونو ته چې ګوري لوی لوی کړکۍ، لیکن په سکاندیناویا کې چې په اروپا کې یخې سیمې دي، کله هم لوی کړکۍ څوک نه جوړوي ځکه چې هوا یخې دي. څه فکر کوي د مسلې تم پمپ کار نه دی؟
هغه سیستم د افغانستان لپاره جوړ شوی چې برسه هغه ډېر ښه کار ورته والو کړی و. د دې لپاره چې په ژمي کې ډېر ښه لمر اخلي هغه کوټې، او که چېرې پخوانی کوټې اوس پمپ کابل کې شته، یوه شیشه به نه وه، دوه دوه کړکۍ به وي پای دی. نو دا په دې سیستم باندې دا کورونه ډېر ښه و، ډېر ښه او یو سنتي شکل خلکو غوره کړی و. ډېر زیات معاصر و، په کم مصرف باندې به دا کورونه ګرم و. او بیا موږ په افغانستان کې اوړی ډېر ګرم لرو، ژمی مو ډېر سوړ وي او اوړی مو ډېر ګرم وي. که چېرې مثلا دا کړکۍ دا وړې شي، په اوړي کې بیا هلته ژوند نه کېږي. د دا مسائل په نظر کې نیولي وو، د کوټو د تهویې سیستمونه، د کوټو د ګرموالي سیستمونه، په اوسپانی سیستم کې ښه مراعات لرو، تر ډېره حده پورې د خلکو مشکلاتو ته ځواب وایي.
متخیر صاحب، همدا د کړکۍ مسلو کې یو بل سوال مې په ذهن کې شته، خو یو اوریدونکی انتظار دی د دوی د پیغام به له تاسو سره شریک کړو. له نورو اوریدونکو سره مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، تاسو سره سره یاست.
زه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټول نمخ کې سلامونه کوم. زه خپل د ننګرهار ور شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم، په لحال فرانسې کې د مسافرۍ شپې ورځې تیرومه. نو زه بازي موږ وطن خلک ډیر غریبانان دي، نو بیچارهګان په ډیره یخ یخنۍ کې شپې ورځې کوي. نو زه له دوه ټولو څخه هیله کوم چې ځانونه په دې یخ هوا کې تود وساتي. او
د ټلیفون هم دومره وقته شو، پیغام یې واخیستل شو، خلکو ته پیغام درلود. بل اوریدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم. احمد شیبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا لري په نوم اړیکه نیولې. سلامونه مې چې لې تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم.
دا د یخ موسم په اړه چې بزرګ دومره وایم، احمد شیبر صاحب، چې په دې کې خو د ما فکر او نظر باندې اکثره دغه یخنی په موسم کې بعض خلک چې هغه داسې شیان استعمالوي چې هغه د لرګیو علاوه مثلا یا ربلونه یا مثلا تیر یا پلاستیکونه یې هغه خود ما فکر او نظر باندې پدې چې باید ډېر احتیاط وکړي ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب ګرځي او خبره ده دا او بل کچیرته څوک دغه سندلۍ کاروي یا بل څه کاروي د دې لپاره دوی باید احتیاطي تدابیر ونیسي چې خدای دې نه کوي کور کې و مثلا کوټې و راخلي داسې بعضې احتیاطي تدابیر باید دوی ونیسي او نور خو د ما یو دغه لنډ پیغام د احمد شیبر صاحب یو خلکو ته چې هغه په وس باندې برابر دي یا تجاران دي یا څه شته لري نو هر هغه چا سره باید ډېره مرسته وکړي چې هغه ډېر مطلب غریبان دي د دې وس نه لري چې خچ واخلي یا مثلا لرګي بل شی واخلي د دې په باره کې باید دغه غریب او بېوزلو خلکو سره باید ډېره مرسته او کومک وکړي.
مننه پیغام واخیستل شو. یو بل اوریدونکو چې هغه مخ کې له فرانسې زنګ وهلی دی غوې ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شو، له مهرباني وکړئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
خاز خپل خبرو ته دوام ورکوم. نو کوم خلک چې په یخ یخ نه کې مون وطنوال جون کوي نو مون وطن کې ډیره غریبي ده نو زه هله کوم خام مالداران نه ما پیغام دا چې هغه له خپل واسې مطابق ټول غریباران سره په دې یخو حالات کې ژوند کې بس دا غو لاس نیو وکړي او د ټولو خلکو ته هله کوم خپل ماشومان خپل ځانونه په دې خیاخنې کې تاوده وساتي. نو ما دا غلند پیغام وو.
مننه. مدقیق صاحب، هغه د کړکۍ مسلې ته براشو او د دې مرستو مسلې ته به هم بیا ورسته راشم. د کړکیو په دې ورستیو کې تقریبا په دنیا کې دا ډیر دود شوی دی چې د لرګي د کړکۍ د لرګي او د آینې ترمنځ یو ربړ ورکوي. دغه ربړ څه ده؟ د تاسو ته بهتره معلومه ده چې هوا د جریان مخه نیسي چې له بهر راځي. دغه رقم واړه شیان د افغانانو ترمنځ دود نه شول، البته دا تر ډیرو پورې شاري کورونو ته دا مثلا متوجه ده او په اطراف کې هم څوک کول شي دا کار وکړي. څرنګه؟
بالکل، دا د کړکیو په مجموع کې د کوټو اصلاح کول په هغه پاس کې یو هم دا خبر ده چې موږ څنګه وکړی شو د انرژي د فرار مخه ونیسو. کله چې موږ انرژي وایو که دا تودوخه خپله انرژي ده او که چیرې کوټې ته سړه وه راولو دا خپله انرژي ده. یعنی د دغو د فرار مخه څنګه نیول کېږي؟ یوه طریقه یې دا ده چې باید د کور یا د کوټې دیوالونه باید لږ پلن وي، یعنی د دیوال عرض باید زیات وي. معمولا اوس دا زیات رواج شوی ده چې دا د دیوال په منځ کې یو عایق ورکوي، دغه مستقیم ارتباط د کوټې د منځ د دیوال او د بهر دیوال طرف چې ده د دې په منځ کې یو عایق ورکوي چې دغه رابطه قطع شي تر څو دغه انرژي پرې وساتل شي. بله طریقه یې دا ده چې موږ د ربړ ورکړو، یا اوس یو رقم سریخ راوتلي دي د شیشو په د نس په وخت کې د سریخو نه استفاده کېږي، هغه یې مخه نیسي. بله طریقه یې دا ده چې موږ مثلا د یوې کړکۍ په عوض دوه کړکۍ ورکړو، یوه د مخې طرف ته یوه د کوټې طرف ته.
متحقق صاحب، دا تاسو چې وویل مثلا د اروپا په زړو کورونو کې، اروپا خو یخه ده، د دوه کړکۍ به وي په دې زړو تعمیرونو کې چې دوه کړکۍ لري. په اوسنیو کې لکه څنګه چې تاسو ویل دوی دیوالونه پلن نه جوړوي، خو د دیوال د باندې یو جالۍ ورکوي، یا ما چې ورته کتلی دی بیا له جالۍ سره بیا هلته لکه هغه کارک کاغذ نه دی، هغه یو شی هم ورکوي. نو دا په یعنی ور دیوال هم دا کوټه بیرته ګرموي او دوی ګرمه ساتل شي. د تاسو چې مدقیق صاحب، تاسو تجربه کله چې د چاپیریال ساتنې په ادارې کې تاسو کار کو، داسې راپور کله ازادي راډیو نه درلو چې فرضاً همدغه ستاسو اداره خلکو ته دغه رقم لارښوونې وکړي چې دوی څه وکړي؟ که نه داسې کارونه هم کېدل؟
دا کېدل سي برته هغه وختونه خو خلاله منتها موږ دا په هوای خلکو ته ورکړی ده، هم د هغه وخت زمان کې، هم په پلازمینه کابل کې، او هم په لویو اکثرو ولایتونو کې هم خلکو ته هم دغه ذهنیت ورکړی چې څنګه دوی په ژمي کې بدلي نه استفاده وکړي، او څنګه په اوړي کې استفاده وکړي، څنګه له اوبو نه استفاده وکړي، څنګه هوا پاکه وساتي، څنګه مثلا خاورې پاکه وساتي. په مجموع کې دا برنامې موږ درلودې. بعض وختونو کې د غیر دولتي مؤسساتو په همکاري باندې عملی مثالونه خلکو ته ورکړی دي، مثلا د لمر له انرژي نه څنګه دوی کولی شي پخلی وکړي، څنګه ګرمې اوبه لاسته راوړي، یا د څنګه برق لاسته راوړي د لمر له وړانګو نه، یا مثلا د کوټو په مخ کې به دوی ته عملي ورښودل چې څنګه دوی کولی شي دغه د ګلخانې سیستم چې ورته وایي دغه د کوټې په د کړکۍ مخې ته به د لرګی یا چوکاټ غوندې جوړ شو، بیا به په هغه باندې پلاستیک ورکړي، دا پلاستیک به د ورځې لخوا نه مثلا تحویه د کوټې کېدله، د شپې به دا پلاستیک بندېده، بیا به دننه کوټه بېخي ګرمه وه، او په خپله ګلخانه کې به مثلا دوی کوای شوی چې بعضې بوټي وساتي. یعنې مختلف طریقې او مختلفې لارې وې چې موږ خلکو سره کار کوو، خو په مجموع کې د خلکو ذهن اړول دا د یو کال دوه کال ولس کالو خبره نه ده. دغه مثالونه چې زه ورته ورکوو، یا د اروپا یا زه د افغانستان مثالونه ورکوم، دغه د خل په تیرو سلو کلو کې خلک دغو تجربو ته رسېدلي وو، ولې په ډېر خواشنۍ سره چې په ډېر کم وخت کې خلکو رجوع وکړه عصریت ته، بې له دې نه چې دغه د خپله د محیط اوضاع او د چاپېریال اوضاع په نظر کې ونیسي. مثلا په داسې ځای کې خلکو کورونه جوړ کړل، سیاسي اوس سیلابونه راځي، دوی کورونه ورانېږي، تلفات ورکوي، ولې دا کار پخوانه کېده، مثلا سیلابونه موږ درلودل. یا مثلا مخکې د یو ورور د ګرمسیر د هلمند زنګ ویلی وایي خلک د بوټو له کمښت سره مخ دي. په مجموع کې د هلمند ولایت د طبیعي شکل باندې دغه نباتي فرش ډېر کم لري. زه تللی یم، زه ګرځېدلی یم، ما دا خلک لیدلي دي په ګرمسیر کې چې په دا دښتو په ریګ منطقه کې یو خاص بوټی ده، دا بوټي د ټول ریښو راویستلي دي او دا یې سوزولي دي په بازار کې. هم اوس دا ریګستاني ساحه ډېره سوې ده، هم خلکو ته ستونزې ډېرې کړي دي، هم وحشي حیواناتو ته د اوسېدو ځایونه تنګ شوي دي، په خلکو باندې حملې کوي. یعنې مختلف دا د چاپېریال مسایل ډېر دته په انګلیسي کې کمپلیکیټډ ایشو وایي، یعنې مختلف آباد لري چې یوه کړي ته ضرر رسوي. دا فکر وکړه چې لاس پنځلس کړي متضرر کېږي او مستقیما د انسانانو ژوند ته خطر پېښوي. نو دته که خلک پاملرنه ونه کړي دا ستونزې زه اوسه کال خو به په هر شکل تیر شي، ولې په راتلونکو کلو کې زما ډېر تشویش ده چې دا ستونزې به نور هم زیاتې.
متحقق صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل چې بوټي له ریښو راباسي، دغه د نباتاتو ته په مجموع کې عام افغانان یعنی یوه لویه برخه ډېر پام نه کوي. زما په یاد دي یو وخت په کابل کې مکتب ته تلم، نو شاروالی نوی نیالګي کرلی وو، هلته ایشي وو په دې کوڅه کې، ځینو ماشومانو به ماتول. یعنی یو څوک چې په پلازمینه کې وو، په پایتخت کې وو او مکتب ته هم ځي، هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا نیالګي زه ماتوم په حقیقت کې خپل پښې وهم. او دغه نور چې تاسو یاد کړل چې په هلمند کې دوی بوټي لري شو راباسي، او همداسې ازادي راډیو یو راپور درلود په کونړ کې یو ډول بوټی دی چې هغه نوم یې دغه فعلاً هیر شو، چې په هند کې ریشې خرڅی شي د دوا لپاره پکاري شي. خو هغه ریشې ما له یو چا سره دوه کاله مخکې ګمان کوم خبرې کړې وې، هغه وویل سي دا داسې کېدی شي چې یوه برخه څوک راوباسي او خارج ته صادره کې خټولې راونه باسي، خلک یې ټول بېخه راباسي، چې دا بوټي اوس ډېر کم شوي دي او قیمت هم زیات دی. یعنی یو عامه پوهاوی په مجموع کې ولې په افغانستان کې تر ډیرو خلکو پورې نه رسي؟ مدقیق سي
سیبر صاحب، موږ دغه د طبیعي منابعو په مدیریت کې یوه اصطلاح چې دا تقریبا نوې اصطلاح ده، هغه ته دغه پایداره استفاده وایي، یا په انګلیسي کې ورته وایي سستینبل یوز. دغه سستینبل یوز معنا دا ده، ساده الفاظ ووایم، وایي دغه دنیا د طبیعت چې خدای پاک خلق کړی ده، دا د بشر لپاره داسې حیثیت لري لکه د باغ. یعنی د باغ له میوې نه له پیداوار نه باغدار استفاده کوي، ولې خپله ونه ساتي ډېر ښه ساتي. یعنی دغه سیستم باید موږ له طبیعت سره باید په ذهن کې ولرو. یعنی که چیرې لرګي ته ضرورت لرو د سونګ لپاره، ونه باید پرې نه کړو، چې په ونه کې هر کال دومره کافي وچ شاخونه موجود دي چې هغه که زحمت لګو باسو هغه پرې کړو، هیڅ مشکل نه لري. یا که ریښې ته ضرورت لرو، داسې ریښې دي چې هغه مثلا که چیرې موږ قطع کړو خپله ونې ته ضرر نه رسوي. یعنې دغه شکل په د هره برخه کې که ته فکر وکړو، که دا څړځایونه دي، که دا د اوبو منابع دي، که دا د خاور منادی دی او د ټول په طبیعت کې دغه ومنه څلور اجزاوې چې موږ لرو د په شکل باندې کې استفاده وسی نو د بشر رفاه منځ راوړي. اوس د تا د سواس ارتباط چې ولې خلکو ته مثلا د پوهاوی نه ده ورکړ شوی، د پوهاوي لپاره په تېرو وختو کې موږ مختلفې طریقې استعمال کړي دي، استفاده ترې کړې ده او معاصره لاره او طریقه یې مطبوعات دي او زه څه موږ غږیږو د رسنۍ دي. خو په خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه خپله رسنۍ هم دې مسایلو ته توجه نه کوله. د ما ښه په یادېږي کله به چې موږ د چاپېریال یو باس درلود یا به کومه زمانځنه درلوده یا به کوم ستونزه درلوده، نو مطبوعاتو ته به م زنګونه ویل، دوی ته به م خواهش کوو چې راشئ شرکت وکړئ، حداقل دغه موضوع ته انعکاس ورکړئ. نه راتلل، توجه یې نه ورته کوله. دلیل دا و چې خپله په مطبوعاتو کې دغه پوهاوی موجود نه و د چاپېریال په ارزښت.
نه خو مدقق صاحب، افغانان سیاست کوي، افغانان سیاست کوي، فکر کوي، هغه د څو سو پیړۍ پخوا پاچاهي فکر کوي، یعنی که پاچا سم و هر څه سم دي، او حال داسې که هر غړی د ټولنې سم و ټولنه سمه ده.
نو دا مې مثال راوړ که چې مثلا د مطبوعات په وخت کې د خان تاریخ کړی وای، او دغه سره په څنګ کې موږ د عامه پوهاوي ته دوه لارې انتخاب کړې وې. یو څه موږ د رسمي پوهاوی ویلې، بل څه غیر رسمي پوهاوی ویلې. پوهاوی دا چې موږ توجه دې ته کوله د دولت ارګان په دغه وظیفه ده چې موږ مثلا په مکتبو کې په نصاب کې د چاپېریال مسایل شامل کړو، چې دا شامل کړل عالي تحصیلاتو کې موږ د چاپېریال لپاره د زده کړو زمینه مساعده کړې، چې اوس موږ د دې لپاره پوهنځی لرو د کابل پوهنتون کې، په نورو پوهنتونو کې هم ډپارټمنټونه دي د چاپېریال مسایلو لپاره. دا او د دې سره په څنګ کې د حج اوقاف له وزارت سره همکار کوي، چې د ملایمانو لخوانه د مختلف مسایل چاپېریال مطرح کړو. نو دا یوه رسمي لاره وه، او غیر رسمي دا و چې موږ به مثلا غیر دولتي ادارو نه له تجارانو سره، له عامه خلکو سره مختلف طریقو باندې ارتباط ټینګو، هغوی سره به خبره کوله چې څنګه عامه پوهاوی پورته بوزو د په مجموع کې د چاپېریال په حصه کې. د ما دا خبره تکرار نه شي، ما اشاره ورته وکړه چې دا په عامه پوهاوی منځته راوړل په ټولو ملکو کې کلونه کلونه وخت اخلي،
خو زموږ په وطن کې اوس ډېر سست روان دی. البته متخصص صاحب سست خبرې
ماشومان د مکتب متعلمینو ته د نیالګۍ ماتو یو ځخپله شاید نه وخت ما دا پروژه درلوده، د ماشومان به مې لیدل کور ته به ورغلم چې دا ماشوم د نیال ماتې مور به ویلې د ما ورته ویل چې دا راوړي دا سماوات کې ډېر ښه سوځي اول خبر تراجی سے سردی اقدامات دیر مهم دی په دې مسایلو.
دا ستاسو یو اوریدون کې د یغه ته باور شو، دا ستاسو د خبرې په تایید چې ستاسو ادارې دغه حادثه وکړه چې د پانتون په نصاب کې دا شی شامل شي. د ازادي رادیو په ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام کې څو میاشتې مخکې له د پکتیا د پانتون له استاد لاروی سره خبرې کولې، هغه د چاپیریال ساتنې په برخه کې یو کتاب تالیف کړی و چې ګومان کوم دا لومړی کتاب و چې په پکتیا کې د چاپیریال په ارتباط لیکل شوی دی او تالیف شوی او خپور شوی دی. اوریدونکو ته به مخه کو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک
کړئ. السلام علیکم، جان محمد د هلمند ولایت خبره کوم.
وعلیکم السلام.
نو ما پښتنه دا و د ملما صاحب څخه چې دغه بوټی چې دی غالبا به دغه د وشمرغي په نامه چې کوم بوټی دی د پداریګو کیستا.
بله.
او د زماږه
وو سره سره
نو دغه خلک دی موټران په سی بی آی ټکشران په سی بی آی دغه د هر کال به ډیر ډیر د بیخه کاجی په موټران او ټکشران کې راوړي، به ډیر په وړیا به باندې خرڅي. نو دغه پرځای خبره ده چې دغه بوټي د ډیر کښلو د ډیر ځای کېدل سره سره دغه دوړي او ګرز غبار او دا شان ډیر زخ زیات سوي دي په دې ساحو کې.
او مننه تاسو را سره وسی و درېشه سي متخخ صاحب څو وړاندیز لري. متخخ صاحب، خو نو په ورته وخت خلک بوټو تم ضرورت لري، خلک باید څه کار سره وکړي؟
ګوره شیبار صاحب، دغه ورور سره خبره وکړه د وشمرغای د ریګ علاقه کې د ریګستان د قندار او زلمند کې د ریګي علاقې سره ورو په دې کې دا په ځانته ایکوسیستم لري، چې هلته
رشد کوي. دا ډېر کلک زړی لري، دا تخمونه ډېر کلک دي دي. او د دې سره په څنګ کې یو مرغه ده چې موږ په پښتو کې هغه ته څاړی وایو. دا څاړی په همدغه محیط کې ژوند کوي. کله چې څاړی له دې بوټي نه خوراک کوي، دغه د دې دانې خوري، د دانې سختي دي، دغه څاړی هضمولی نه شي، د دې له فضله موادو سره دا په ری کې انتشار پیدا کوي. یعنی چېرته چې دا تخم ولوېده، د پسرلي بارانونو چې راغلل، دغه تخم نمو کوي، بیرته دغه بوټی بیا زیاتېږي. اوس خبره چېرته ده؟ خبره دا ده چې اول هلته خلک د څاړو ښکار کوي، خپله خلک یې که نه کوي، بهرنیان راځي، د څاړو ښکار ته یې مخه کړې ده. که دغه مرغه نه وي، د دغه تخم نه تکسیرېږي په طبیعي شکل باندې. دې ته باید انسانان ورشي دا کار وکړي. وزیرې علاقه وګوره، اول ته پروژه وګوره، او هلته د انسانانو له دغه طبیعي سیستم مرغه په خپل لاس اخلو، ویجاړوې، دې سره په خوا کې دغه بوټي ټول له بېخه راباسي.
مدقق صاحب،
تاسو زحمت کې چیرې ورکی دا وچ بوټي، دا وچ لرګي راټول کی، کافي لرګي دوی ته لاس ته ورځي. خو دوی یوې منطقې ته ځي چې څوک ونه بوټي پس دا ونه نه دي، دا بوټي دي. دغه بوټي که مخ ته ورال د له بېخه راباسي، ټکترانو کې اچي، راځي یا خپل کور ته راوړي یا خرڅوي.
او له شګو یې راایستلم اسانه وي.
خو دا ټول چې باید تغییر راولي، دا کار باید ونه کی. دغه وچ شاخونه، وچ لرګي چې مخ ته ورال له غنه باندې استفاده وکړي، او د ښکار مخه باید ونیسي.
جان محمد رور تر سره؟
بله.
هو ګوره، د متحقق صاحب دوه ډور مهم موضوعات ته اشاره وکړل. یو خو خدای ته وګوره، هغه مرغان مو وزن دی، هغه څه غوښه یې ستاسو خوري، او بل دا بوټي داسې مرا ل ریشو مرا باسي څنګه؟
خود دا خو بدواړي پر ځای خبرې دي. دغه مشکل چې دغه دی تاسو وایس په دې کې زده سره موافق یم، او لکه څنګه چې دی وایي، دغه مرغان چې دي دا خو اکثره بهرنیان راځي، هغه خلک یې دغه کوي او ښکار کوي. موږ خلک خو یې نه کوي، نم کوي چندان نو سره ډېر نه کوي نه، او په یم نه موږ خلک په دغه د عامه په هوای ورشته خبره ده چې غواړي. نو دا مشکل ستاز موږ خواته دغه، او دا بوت چې دي دا به ښکار راوړي یا خرڅي خپل کورو کې استعمالي. دغه مشکل
خودلته وګوره، د عامه په هوای څنګه راځي؟ دغه اوس چې تاسو د مدقیق صاحب چې متخصص ته خبرې واوري دي، کدا تاسو په خپل کور کې وکی، ستاسو د کور والا به دي، ستاسو د تر په کور کې وکړي، د تر کور به د ماما په کور کې وکړي، دا به ټول کله لدی خبر شي دغه وشمرغي بوټي لبی خمه باسي، کنه بیا به هم دوړي وي، هم به وشکالي وي.
بدی کې بښنه غواړم، لوی وند مطبوعات خپل سي، تر ټول مطبوعات په دې کې اړین تمامي جزما په نظر باندې.
خدغه د مطبوعات دغه ازادي رادیو، ستاسو رادیو ده، دغه د ازادي رادیو کې دا موضوعات راخلو، مختلف موضوعات راخلو.
الله دې خیر در کې، و چې نورم تاسو و کې نور رادیو غانو، خو بس خلک دې ته وساد زما دغه ته فکر سو، مثلا په خوانو دې ته فکر می، خدای مې ولیدل چې دا د بیا خخیږي، یو رقم ځان می احساس او خودونه سر می نخلاص دي چې دا بدونه ځان اړي چې بیخي به چپیرال ته توان سي.
بس پام دی هله چې تاسو خپل کورنۍ خبره کوي او نور خلک هم تری خبر شي. مدقیق صاحب، بس تخبرونه وخت مو سرته ورسید، ډېر ډېر مننه چې په زپویم سه وخت مو هم کم او بیا مو هم په خبرونه کې برخه را سره واخیسته، او کور مو ودان لاغو اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړه، زنګ ووهه د مایکروفون ستاسو تر بل خبرونه اوریدونکو هم په خدای سپارم. ښه وخت.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.